خبرو ته دوام ورکوي چې هدف یې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوي دی. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او سټیو کاف په دې ټینګار کړی و چې ایران باید یورانیم هیڅ غنی نه کړي، خو ایران دا خبره رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې مصر ته سفر کړی، د سه شنبه په ورځ مصري رسنیو سره په یو مرکه کې د تهران د غنی کولو په حق ټینګار وکړ او وویل چې که امریکایان د سفر غنی کولو ټینګار وکړي، موږ نشو کولی یوې موافقې ته ورسیږو، خو که هدف اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوی وي، نو موافقه ممکنه ده. عباس عراقچی زیاته کړه چې هغه وړاندیز چې ایران د متحدو ایالاتو څخه ترلاسه کړی دی، د ده په وینا ډېر ابهامونه او پوښتنې لري، او ایران به په راتلونکو ورځو کې د خپلو اصولو او ګټو په اساس مناسب ځواب ورکړي.
له خبرونو ور اخوا،
کابل کې د انتانی روغتون مسؤلان وایي چې سږکال د کانګو پیښې تیر کال ته په کتو 10-15% پورې زیاتې شوې دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. دا چې د کانګو تبې نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، د اسدالله لودین په ریپورټ کې اورو.
نن سبا چې خلک د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخته د کانګو ناروغۍ د خپرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت ځي ګوساله است بل د بچو جی 50,000، اگر قدم جرامات کنی به اخرین قیمتش میشه 45,000.
سکل لولوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روغتون مسؤلان وویل چې د تیر کال پر تلا د کانګو پیښو کې 10-15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روغتون مسؤلانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغۍ یا وینه بایدین کې تبا او یا هم د سی سی ایچ اف ناروغۍ چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایدای و هاده ساری ویروسی زونوزیز ناروغۍ او د منطقې.
فرید الله عمری د کابل انتانی روغتون ترینر متخصص دی. هغه روغتون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي، او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنی په عامو ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادی چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتان پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدغه ګنګ یا کنې په واسطه باندې چیچل شوي وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبحه کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کې کیږي او په خپل ځان بالخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، که چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې له آب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کیدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي، کیدای شي ښځې ته د ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یوه ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خې چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روختون کې بستر دی.
وختي کې مریض مو که مریض شد تب آمد. تب آمد له جانش دو روز پیش. بعد از او دلبات می شد.
زموش پر ناروغ باندې اول تب راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روختون ته یوړ او ماینه مو کړ، راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روختون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی، اما موږ ورته وینه ورکو.
خونریزی نداشت، باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسانده رایستیم.
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کومې نښې نښانې ښکاري؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدیده نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې، په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدیده وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود ته راننه شي او ناروغي رامنځته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3-10 ورځې پورې دوام کوي، چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجودي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شینرنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي، چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي، چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب، د زیګر د لمنځه وړل او د شدید خونریزي سبب کیږي، چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخت ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي تجدید تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځنګړی توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری یې پاړه وایي.
اول دا چې کله موږ زو یو څاروی اخلو په ګنج کې، موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو، یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو په لاس وي په څاروی او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلی شي چې په څاروی لاس وایو د هغې په خپله باندې په هغه واژګړو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري، او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړ. چې کله مو څاروی راوستله ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو هغه کسان چې حلالیي او په دا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري، او دې ترڅنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دا وای په پښو باندې. او څلوره دریم دا چې کله مو د حیوان قربانی کا باید پرې ږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي، او ورسته د هغه وینه د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید د اوبو صابون په واسطه باندې پاک پریمینځل شي، یا هم د کلورو په واسطه، او د هغې څرمن باید پوس شي او په پلاستیک په کوم ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورني څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخې له 2013 کال نه تر 2024 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې، چې 944 هغه یې مثبتې وې. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوې دي. تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 1,020 یاد شوی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته خلاص یا شترنګ موټرې ډېرې وارد شوي چې په خبره یې د ترافیکي ګڼه ګوڼې او هم ترافیکي پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډیری له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې یې ارزانه دي نو ځکه خلک هم همدا موټرې اخلي. که څه هم په کابل کې د ښي لاس شترنګ موټرو کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 100,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
که څه هم په تیر جمهوري نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وه او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړي چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته وارديږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامي او ملکی کارکونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لار بندي او رش ډېر شوی، ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسو یا نور کوم کارونه لرو ښار ته په نیم ساعت کې نشو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړه او له منځه یوړل شي، خو په خبره دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډېر شوي دي، بل دې ته طالبان دغه د اسناد ورکوي نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه یې ارزانه دي. هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال یې ترې جوړ کړی دی، جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس هیواد لکه د پاکستان لاس. نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
که څه هم په کابل کې د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي 100,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. خو د تیر جمهوري نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بې اسناده او ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمیر 30,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټولو یو کیلي یا بې اسناده موټرو ته چې تر ډېره ښي لاس اشترنګ لرونکي موټر دي په افغانستان کې د چلېدو وازونه ورکړي. لدی وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت هم ویلی و چې خلاص اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلی و چې دغه موټرو ته د سونزو د هواري په هدف د کلن اسناد ورکول کیږي. نو موړي ویلی و چې په دې کار سره بعد ټرافیکی غنی غونی او ټرافیکی پیخو مخاوني ول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ټرافیکی غنه غونه کم نه شو، بلکې د کابل ښار په ګډون په لوی ولارو کې د ټرافیکی پیخو شمیر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2,399 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې له امله 1,141 کسان مړه شوي او نږدې 3,309 ټپیان شوي. نوموړي ویلي و چې دا پیښې ډېری د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، ده آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی پښوان کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم خدای مونږ ته جوړ تیار خوښ او خوشاله لره ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروپور خبرونه کې ملما یم محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار شهر چې په خوښ په ژمنه یا ورته ویله اوس لومړی نه یې سوي د کندهار شهر پر خاصه ودی د چورین د سیمه وسیدونکو يم تقریبا 40 کال مخکې ته زیږیدل یم بیا نو په یواد کې علا چې کلکیشن سو مرم کډه پر سر کړه ګاونډي هوا ته ولاړو هلته مو تقریبا ډیر وخت تیر کړی دی بیرته بیا د کډه صاحب د نوی ادارې سره کندهار ته رااله مو چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅو مې کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده او سره علاقه مې و چې ځینې څنګه تر لاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاتې سوی مې ځین ځای کې او په کندهار په انټون ژورنالیزم پوزي کې اوس وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم
سپیشل سپ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې ما په یاد دی چې شپږ راته یا خو ژمه وو مش کوټه ته بار سو مخکې په چمن کې وو نو 1900 شپږ راته ورستې وخت به چې نوې کال سره 1980 تاسو دا نو هغه وخت دی چې په پاکستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سم دي بس ارته د وتره څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلې وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره سو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اس ولا نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه نو زه یو په هغه کې مچې مجبورې مشتلې
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټي د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټي د ژوند راتو وایست خلک چې کلمه ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي
تر اوسه مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډیر دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپس و او بیا هغه پس شهید اسوله نو یو یتي مالک منو څه د خوشاله ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شو ول دوه سم ټولګي میالته وای بیا د کندهار د مرمجمن تراله ما چې بیا زرا له ما او بیا د کندهار پونتون وای نو هغه د ماجوتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ما ته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانه زماني عمر تیر کړی دی په کوټه کې تیر کړی دی اغه ملګری مې روسه په یاد دي هر کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وي چې موږ مکتب ته تلو شو انځیت پتلو انو اغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده یو دغه د تور ش خاطره ده او چلته یو زمر د پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه اغه ما نه پوهیږم چې وایي پرواه دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته ویل بیا به دا خبره کوم چې د رادیو مو تلم دی دغه مقاله لیکل وو دغه رادیو مو تلم دی او موږ به اتسولو دا هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوښښین رادیو رانی ولا په درس کالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مې نه پیدا سو شوق پیدا سو نو هغه چې بیا مخې نه ته مسایده ده یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوس یې اعلان کړی و ما درېم سو یو ما نو بیا زه اعلان وکړ چې ته راسي چې زه ورلم پر ګټ نه پرې شولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یو نو ته څنګه راغلی نو په ډیر دغه بر تر وېست ول دوړ سره ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډیر افسوس رالی په خپ روس پرې څنګه یریږ بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډیر غوښ دلیک مرته ولې چې ورته درس ته څنګه پرېږدي پر ګټ باندې نو بیا ول چې ته راسه مړ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوچا جوړ مې ولې دل هغه څه ګای ولې ما خبر نه و هر خبر خاطره ده بیا ته مرکه سره وکړه بیا مرکه چې پرېدل ما یو بل پر ځوانان خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا د امریکا چې پر 15 بجې خبرېدل ز ساريان او ځوان ژغ در رادیو خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي اوس را امریکا ور سره کیږي نو د کوټش بل ما لپاره به خېډي خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دې استادې موبایل خو د شاعرې مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر چرمان سره محترم د شعر خو به دی و چې د خوشمن زړګي په ژغ دی رشم لغه سدی زه چې وکړ دې لغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې و نیمه په کوټه کې و نیمه بچیر و نیمه بچیر و او دغه حالات په پرو باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشته زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکل دي د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکل دي چې هغه د 1300 شپږ بیا د زمري د میاشتې دوه منې چکیش نو لومړی شي ما په دغه باندې لیکل دي نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار تر عالم هم ډیر وخت متواد ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیسته کم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نثر ډیر لیکل دي ښه یو آزاد نظم دی د امي په 2000 کال کې لیکل دي د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون څه غزل د شاپیروی نه غلط څو ته خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندې در باب خوژن نغمه ی چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورکسی ګردم ګردم چې ورک ځان به مندم چیرې خو چې کله می نظر چې تاسو په سترګو خپل ورکسو ځان پیدا کم ډیر خوشاله سم ډیر خوشاله سم
ډیر علی ډیر علی
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اوري زموش ملما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشالای دی سپیشالای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې کتابونه مې تفسیرې لیکلې بیا مې کلمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویله نو پر بیلابیل موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته راغلم ملتي اخبارو سرغار اخبارو به مې پاکي او کلم شروع کړي چوب څه چاته موایه پر اساسي حالات مې کلمونه لیکل پر بیا مې په دې غونډه کې سیمینارونه کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې مې په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دا غسې لندې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لندې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنۍ د فارم هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه کتاب دي مې نه چاپه ځینې د کوچنیو لپاره لږ نه کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چا په ځلاج په مخ راغلي دي مخ باندې ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار راستي ویل کې ام مسلک دی ام شوق دی ام زراي معاش وو نو دا خلاصې نه وصل راو
بل او تر اوسه پرې مو د خپل لیکنو کوم مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منزور ده
بل اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یو چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې راځم که چې ورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی ژباړه ژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې په حنیفه ما په پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي متواتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 متواتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعاته کار کړی هغه چاپ کړی دی، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغاني دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو د راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرم چړې چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ویل چې یا ما پاتې لاندې ټوټه لیکلې ده، د هغې په سر لیک مې دلته اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوس نه شي او داسې نه شي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نه شم کولی، کډوال یم، کار نه شم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرې ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هیڅکله یې ماته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي زما سره، بلکې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د دمنان رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی. سپېشلي ګرځره واریان وې، دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه کور چې روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، د خبرونې دغو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلې وې، ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړ، د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغمل را شروع کړل. دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر برته ویل چې ستاسو کوم مرچ چیرک شیر نه ځای جار خبرونې ته لاس پنځه ستې کړه، دي ستاسو مرچ په پکټان پکټان په ډک ځاڅ په وکړو. نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پرځ باندې یو ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی باندې وایي، بیا به غو ما ژغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي، دا استخبارونه کوم ژاورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده مازم نه کوي فلمي رو خصوصا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و. نو هغه ډیر شخ پرونی مې دروسه بیا ځکه په دې پزیم کې بیا یو څو مشلته کار وکي، بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هوا کې یو مجله راستلې و، چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و وټه کلمه الته مزامین چاپېدل، او ترڅنګ مې په مشاوا لسه کې د پښتو ادبیاتو استاد کوله. بیا به ځینې خلکو خندل و د سپېشلې کې مړ څونه کارونه څونه چوکۍ و یا څونه پوسټر بیکاره ستې څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات و د معلمي مې تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاريع پیل کړې، مشاريع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړ سپېشلې و پیژندې. بیا په 2000 و دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله. بس ما ته هم چانس راکې پدې کې، بیا ما د خبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې، یو د شپول په نامه خبرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هیواد مطبوعاتو کې، یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویل پدې کې ځینې تبصرې به دا شامل کېدل، او یو د اسلام وړاندې خبرونه وه، یو بل بیا مې څور بعد یو بل خبرونه پیل کړ. زموږ سره اوس یو تنظیم خبرونه وړي خلک اورېدل، په واکه دغه مطبوعاتو نه و، دغه فیسبوک دا شاندول نه و، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داس به خلکو ته منتظر و، لکه یو اندی فلم چې ګوري، نو فلم راځي. زموږ سره اوس یو خبرونه و، نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم را زغل مرام ته نجدي سم نجدي څه به خضر غسم او بل ډیر ښه خبره دا و چې په فرزان ډی کې ماته بل مو خیره پیدا سفه کسان چې ماینه من اوریدلی ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بری دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې وجدي ورجه مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زیم چې ما یو شپږ میاشت کار وکړ بیلابیل خبرونه بیا مې یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټول دغه را جمع کړي څلوېشت کې پنځه څلوېشت کې دا خبرې د هغه سره د سندرو سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړه چې دا به یو داختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایل ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي دا کسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه از ما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمکه کې د دین رادیو ګانو سره نړیوال رادیو ګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دغه سلام تندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د دین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوال رادیو ګانو سره ترڅنګ بیا په ورستی کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور پرېسات کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و د دې په غوښتنه باندې کې څوري مدر ریاست وایم ریاست جنگجال لري څنګه سم کولای نو بیا د امریت دغه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس و تلوی افغان و کندهار مجله او توزیع مدیریت و دا څلور مدیرتونه د امریت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چاري مخته وړل ترڅنګ مې خبري علي هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووته
د وطن نو بیا علي دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هوادوالو غونډه بس بیا کاټ په شاکړې بل خو مخکې تر یو مدور بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کوي چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زره ووزم د خپل اولادو سره ته کېنو کې دوه وری کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا ساته دا شکیږي چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوښمنې وي درې واري مې زړه شکه زړه مې راغونډ کی را رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله المان پر اډو کې خپل کار وکړ دا بلې خاطره د سره سم محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه درکاو چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یې ته ما کار وکړ مې د کښین سم مایکروفون ته کښین سم نام الته ما مرکه وکړې الته ما خبرونه وړاندې کړې اغه د بخبرونه چې بده وړاندې کوي مړ ريپورت راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکه نو کچې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله ومه چې دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چاسو سره یو پښون نه کوم کې خپل حڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې وخت یو پاسه یو شي د سه یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
بل سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د څنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلګو ته ول خلګو چیر تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سروان سم محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکې درو و غرو درو و درې ابو واوښتي ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو راوښتي یعنی بل وچ تر غلېم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړي په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اورېدل نه و پرته یو غټ مو ټرام شې دي کلی مو ورته اند د نغلمانی مو ټرام چې په افغانستان ته راتله دا پر ای بد وټی کې سره مېره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه شپ هغه د نغلمانی شه بو نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کډر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دي نو په دغه سره چم په یم کرا 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 مې ځانو سره یار کې غوړم زم د جيبي کورس زم بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زم مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخکې و چې انسان هر څه وکړي خپل مطلب ومرام ترسیږي نو ما خپل کوشش کړی دی زم وسم دغه کسم ځین وخت فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن میو غړی نه یریږي زدي د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 کال بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیره مشکله ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 کال څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سي وی یالت د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردې وطن دی هر ځانې څخه خبر دی پردې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي دواړه پردې سي کاستي وکم سي دواړه پردې سي د پردې په انګړ کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله سي انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي یو نوې ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کوم داسه جالب قصه لري
خلا دلته زوګر ما د ټول شان نه ویني و د ټول سیستم ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د دې دود دستور ته نه ویو انا خبره ما پاره نه پېژ کبه سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
هو دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوتو ورته نیسو نه چې ورته یا تاسو دا ګوتو ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خبره خلق به بل کما ته کتل به موږ اوسه څه پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري دا ولې بدوري ورته موږ داسې ګوت چا ته نیسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خمخه څوک پښې په کور کې لري څوک سپې لري مر په وطن کې چې هغه سپې لري دغه کړي کې وس نام دارو دلته ار سړی سپې ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی ورځي ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داس کلچر دی او بل د پر کوچنیانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی کوچنیانو لپاره ډیر مهمه مسایده ده کده لوب ده کده تحصیل موقع ده کده لري خوشحالي موقع ده لري لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پر کوچنیانو فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي یعنی دوی په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکي یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په دې سپک نظر ګورو شنو نه اته خبر شنو نه پریږدو هر څه مورته وایي بس هر خبر په شکنځل ورته کوو هر خبر په توهین ورته کوو خبرو کې نه پریږدو په دې لویر په مجلس کې دی باید شی ونه غځي چې په کښینې چې خبره وکړه چې په بیا ادب د خبرو کول جرأت نه اخلو دلته پر قدم قدم مې ماشومان دونه په ترين کې چې زم زم وخت د مور پلار سره موږ دونه ډېر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه څه خبره ده نو کچیر مر په وطن کې موږ نه حوصله او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول گلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړ پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نوې ده اره خبره خاطره ده اره خبره تجارب ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویا ډیر لوړ ده جنګ نه دل دلی کېدل ډیر مشکل دل دي موږ خو ارګړی وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر مر باندې ګرم دي خدابونه باران دي په دې لږ مر مر داسې و په دې لږ مر داسې ورده خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپلته معلمین چې وینم ما به خپل د معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړه راسي چې مر معلم وګور په ډوډۍ پر اعلان دي ما د څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نه شي ګور په شونډه به مسکا خبره ده څومره وګړه چې ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي بیا ته چې خو کړه پلاړې مر دي امر مر دل چې وګړه ویني ته خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله دي کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندې دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړی نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلچر باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماړی راوړل نه بلکې زموږ ذهنونه یې خراب کړ او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څواخستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسوره د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د یل مستر مایا د ایت وطن سوز وطن شاته پاتېږي وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دوه کال په دوچولی کار وکړی. پس لاغه چې وکتل چې درڅو ژبه زدانه کې د نه واز دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخلي دو کلی ده. نو چې ته کلی ونه لري ټولنې ته نشي داخلي دلای دا وته زی و راځي کار ته ځکه ورته ضرورت نشي کولای. نو دا وی غره وبله چې زه کال ته د پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه وای دریو پښتانه درې ژبه پښتانه سره و مې د الماني نه سوز د کولای ځکه ما ټول کار دی سره سره کار مې په کور ته رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سوز د کولای. نو دا وی غره وبله چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبه څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کې بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې په خېدو ترچا لري
سپیشل سپ ډیره زیاته مننه کوم وطن
ډیره مننه شغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوښونی وي په دې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه ډیره مننه ژوند دی وسی
جا جلان پتر ٹوپک سورے سورے شین خوگی گی